سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. په قطر کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو په سمدستي اوربند موافقه کړې او تمه ده راتلونکي پړاو خبرې په استانبول کې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپل بیان کې ویلي دواړه خواوو په یو سمدستي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه کړي چې د دوو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د دوو خبرو د منځګړیتوب لپاره د قطر او ترکیې د هڅو مننه کړې. ښاغلی مجاهد ویلي دواړو خواوو توافق وکړ چې د یو بل په وړاندې به د دښمنۍ عمل نه کوي او د هغو ډلو د حملو ملاتړ به نه کیږي چې د پاکستان د حکومت خلاف دي. هغه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې افغان او پاکستانی لورو هغه سند لاسلیک کړی چې له مخې دواړه هیوادونه سولې یو بل ته د احترام او ګاونډیتوب د ښو اړیکو پر ژمنه تاکید کوي. د قطر په خبرو کې د دواړو هیوادونو د پلاو مشرانو د دفاع وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او خواجه محمد آصف کوله. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې توافق د جزئیاتو په اړه د بحث لپاره به د خبرو بل پړاو د اکتوبر په 15مه په استانبول کې وي. د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه غمال پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړې. ازادي راډیو ته غوږیست. د جرمني د مونشن ښار د هوایي ډګر رنوې پرون ظاهراً د یو مشکوک فعالیت له خبرداري وروسته وتړل شوه. د جرمني د خبري اژانس ډي پي د راپور له مخې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې یو شمېر کسانو پولیسو ته راپور ورکړ چې یو مشکوک شی لیدلی، خو څرګنده نه شوه چې آیا دا راپورونه یو ځل بیا هوایي ډګر ته نږدې د بې پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو په اړه و که نه. د رواني اکتوبر په پیل کې هم د مونشن د هوایي ډګر په شاوخوا کې د بې پیلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته په دې هېواد کې ډېرې په دې هوایي ډګر کې الوتنې د دوو پرله پسې شپو لپاره ځنډول شوې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې موثق راپورونه شته چې حماس ډله په غزه کې د ملکي وګړو پر ضد د یو برید لپاره د تیاری په حال کې ده. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي د ملکي فلسطینیانو پر ضد د حملې د پلان د اوربند مستقیم او جدي سرغړونه ګڼل کیږي او هغه د پام وړ پرمختګ به ډیر کمزوری کړي چې د منځګړو د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی. بیان زیاتوي که حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي دا حمله ترسره کړي، نو د غزې د خلکو د ساتنې او اوربند د اعتبار د خوندیتوب لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې تېر ماښام د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو څو حملې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکي ویلي خارکیف، سومي او زاپروژیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو ښارونه له لرې لارې د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزووا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید په مهال څلور تنه ټپیان شوي. د راپورو له مخې د روسیې بې پیلوټ الوتکې په چرنیو او دنیپتروفسک ښارونو کې لیدل شوي. د دې عملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته، خو د انرژۍ د یوه سیمه ییز شرکت د چارواکو په وینا په چرنیو کې د دوی د انرژۍ د تاسیساتو یوه برخه په نښه شوې. د دې پیښې په نتیجه کې د اوکراین د شمال د شاوخوا 10,000 اوسیدونکو لپاره د برېښنا جریان پرې شوی دی. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به سبا په زیمبابوې کې ټیسټ لوبه پیلوي. تمه ده چې دا ټیسټ لوبه شاوخوا څلور ورځې دوام وکړي. تر دې ټیسټ لوبې وروسته به د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه درې شلو ورځې لوبې هم وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې یو ځل به هم قبول کړئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو درنو زده کوونکو لپاره تر هغه جوړو صحت مند او سجې د صحت چمې بو پتن وي. درنو خو زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی، د افغان مشهور مرمنو پیژنو او د هغو یې ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. چیرې ورځو لستون کې مراد تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلرې زده کوونکو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوښ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشو کله دې سکونکو وس هم رازوز مرستاسو د لوست پر لور باندې مرستاسو د نن ورځې یو شتم لوست موضوع اسما رسمیت طرز ده. ولو چې اسما رسمیت طرز څوک وا څلو شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې مرتکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او سرنګ وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له چملو څخه وشمیرل شي. خوشو سکونکو ستاسو د توجه په هیله مرمن اسما رسمیه طرزی. اسما رسمیه طرزی د افغانستان لمړنی شزنه شونکی او د شوزو د حقوقو فعال و. هغه په دمشک سوریه کې زیږیدل او په یو پرهنګي او روشان فکر کورنۍ کې را لوی شوی ده. نوموړی د شوزو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښ ګڼل کیږي. ترنو او خوږو زده کوونکو ولولو چې مرمن اسما رسمیه طرزی د افغانستان لمړنی شزنه شونکی و او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو شوزو د حقوقو فعال یا هم مدني فعالو له جملو څخه و. هغه د مشک په سوریه کې زیږیدل ده او په یو فرهنګي با تعلیم او تربیه سوي کورنۍ کې را لوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټول غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه درلودل. نوموړي د شوزو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی حسی. اسما خپل لمړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لمړنی شزو لډلې څخه و چې د شزو زده کړو ته ځانګړي پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنی شزو لډلو له جملو څخه و کوم چې د شزو او د انجنو زده کړې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغان شزو او افغان مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولای شي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ. ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وده له چا سره وکړه او څوک د دې ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړو. اسما له محمود طرزی چې یو وتلی روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و وده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست له جملو څخه و وده وکړ. محمود طرزی د شوزو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د شوزو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د شوزو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی د یوازنی هغه شخص و کوم چې د اسما ترڅنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کوله. د دې ګډې هڅې د شوزو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د مېرمن اسما رسمیه طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې وو د شوزو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړنی انجنو نجنو شونځي بنسټ. اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجنو لپاره لومړنی شونځي جوړ کړ. دې شونځي 500 د کوونکي درلوده. د دې شونځي جوړېدل د نجنو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو مېرمن اسما رسمیه طرزی یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ چې په دې ښوونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو، او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1928 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. هینې میرمن اسما رسمیت ارزي د ښځو لپاره لومړنی ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1928 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنی معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې، دا د ښځو لپاره د لومړنی معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمیرل کېده چې ښځو کولی سپای چې د دغه لارې څخه د زده کړې ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپیژني، د روغتیا په حقله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړل، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړي شوي و. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د مو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه، هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و، کلتوري مسایل و چې دې پکې کې ځانګړي کړي وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسماره ترزی هغه پالیتونه یا هم هغه قرونه چې ډیر سر تر سوولی دی هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي و چې اسما ترزی نه یوازې د نجونو لومړنی ښوونځي جوړ کړل، بلکې په ټول افغانستان کې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړ جوړ، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت تونه، کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کړل کېده. دی داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کړل کېدل، کاری ورتیاوی ورته ښودل کېدل او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدل. اسما د ښځو او نارینهو ترمنځ د برابرۍ حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما ترزی یو له هغه افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکم کړي. هغه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خندونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. میرمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خندونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما ترزی میراث ولو چې میرمن اسما ترزی کوم میراث پاتې شوې دی. اسما ترزی د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغه هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی، او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې سرته رسولی دی په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړي کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه، چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې په خپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستره فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزی په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي لیکي، او هم چنان د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چنن ورستا سکم سوال وستله میرمن اسما طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په حقله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست په تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات میمونه قدر منو درونو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مې بم پتن وي. درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور میرمن او اړوند دي، نو افغان مشهور میرمن به پیژنو او د هغوی رجبن په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځی لوست کې مرافت تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوند مو معلومات ولوستل، نن ورځ یو زلی به هم دغه سیده یو افغاني زړوري قهرمانی میرمن اړوند معلومات ولولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو، یو زلی به هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. دا نو ته هیڅ څه سره یو ځنې هم کاری کوي چې لوس پښا او سم توګه سره زده کړي او په راتلونکي وختونو کې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوس پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې 22م لوس موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک و، سره ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک و، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوې سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي ده چې پکې اتل شزي او له 25 پرسونل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي یا هم د هغه شرکت جوړونکي ده، کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشری په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلستانه شزینه کارکونکې لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی. نوموړي د شزو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړی دي. میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جګړو څخه و کوم چې د افغان میرمنو د توانمن سازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. دا موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغان میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغان شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او شوز لفاره یې نوی لارې پرانیسته. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت لودي شز هیڅ وخت هم نسی کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټول افغان شوز ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او کولی شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمه لاستراوړنې او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمه لاستراوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاستراوړنې ترې لاستراوړې دي. نو درنو ځکونکو هله مندې چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاستراوړنې د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ شبکو د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي. د شوز لپاره د وومنز ان ایکس پلاتفورم جوړول چې د انلاین زده کړو او نیو مهارتونو لپاره زمينه برابر وي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغان شوز لپاره د وومنز ان ایکس په نام سره یو پلاتفورم جوړ کړی چې په دې پلاتفورم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نیو مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلاتفورم داسې پلاتفورم مو چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړي وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډیر په خپل ځان کې ری کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاره څخه دی هغه زده کړی او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې تر لاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړی او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان دی ترڅنګ نه وایي چې د چي د افغان شوز لپاره د وومنز ان ایکس منا مسره پلیټ فارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو کارتر مینز واټن یې کم کړه. یعنی په بخښه وختونه کې د سوچي کار کول او ذکر کول به دا ډیر زیات سخت و د یو شخص لپاره. خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کارتر مینز واټن کم کړه او داسې پلیټ فارمونه جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړي. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شزنه ستپته ور وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوتلو لپاره فرصتونه برابرول. هم چې د میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازار ته رنوتلو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شز هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورتیاوي او کومي استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خلکو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړل. نړیوالی لاستراورنی او جوایز د رویا محبوب حسی په نړیواله کچه پیژندل شوی دی. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوی سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوی سره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقې ټولې حسی پیژندل شوی دی او د هغې د حسو ستاینه او صفت شوی دی. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالیتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنی دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنا سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د شزنا سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنا او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي تر څو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له شزو سره مرسته کوي چې خپلې نظریې په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزو چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګري باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولی شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو شزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګري چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه کوم چې افغانستان ته مختلفې جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم وه او اوس مهال هم ده. د انجینرو هڅوون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅوون دي، هغوی یې تشویق کوي تر څو دغه افغان انجینر په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وپیژني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک ښار کې دي. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري، د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیولی دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن رویا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو زکون کو دا اوس مله تاسو د نن ورځې لوس خریو کې شي تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړی او پوسی وی است مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه زمر د ګران هېواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نو درنو زکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایې او خپل کتابچو کې به خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال، رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې رویا محبوب دغه کومه ټکنالوژي چې په برخه کې سي دې کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې کې. دویم سوال، د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سره ترسره نو تاسو ټول درنځ د کونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله من دیم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په ماشه وخت.
د ازادي ملمه سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي ملمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوي ډیر افغان مېرمنې سره خبرې کوو. لو وحیدې اریانزی سره چې لډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده، خو له هم د هیواد په ژبو روانه خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورتوي. د وحید اریانزی شاعری تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلې دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی اریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسیږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسېږي او مننه کوم چې زه مو د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا شلو کلونو را په دېخوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنې اړ شولو چې خپل مینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چې ورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د غینا وروسته مې ماستری کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د تیرو شپږو کلونو را په دیخوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. او تر دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راوتلی؟
د دقیق خو پوینشم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسې لوبې کولې ماشومان وو. او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته، وردګو ته. بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده او په دغه ځای هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زه به یو شعر چې ما څه موده وړاندې لیکلی وو او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ د نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، نو په دغه حکله مې یو شعر لیکلی وو. لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر و دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي. ښکاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی یې درومي د آسمان په لوري، د خیال همایې د قرآن توري سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زاهد دی جبر ته دی دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمونه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمونه پوره نشي نو د پیغلو بشي، د انجونې پرېږدیه تعلیم ته آینده جوړوي. باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، پاچا تر کله با چا چاته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو ټټوي سر زمکې ته، د وخت خدایان می که هرڅو ټټوي سر زمکې ته، پښتون تندای می بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، دا می پزړه کې پاک مینا عقیده جوړوي. لیوانای زړه دی وحیدی شی پټو پو وطن، ستاد زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی ونل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ل افغانستان وروستي خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده، راتویلې شي یو تصویر، یو کیسه چې تر اوسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته، او کله چې
دلته وخت تیروي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطر ستاسو په ذهن کې ګرځي داسې یو څه شته؟
والا ډیر څه دي، که څه هم چې په وخت کې مونږ ماشومان وو، یعنی کېدای شي ډېر پیاد نشي، خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر پیاد کیږي. ښه ژوند مو درلودو، یعنی مونږ هغه متوسط کورنۍ وو، پلار مو کار کولو، مور مو د کور مېرمن وه، مونږ په مکتبونو کې وو، درس مو ویلو، ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل، د خپل جومات ته به تللو، درس مو ویلو، مکتب ته تللو. یعنی څومره چې پیاد کیږي د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه، تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو، هغه راکټونه نشته وو، هغه وژل نشته وو، ډېر ښه حالات وو. زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم، د خپلو ملګرو کور ته به تللم، دوی به راتللې او په خپله لویه اولۍ کې به مو ساتري کولې. یعنی ډېر ښه مې پیاد کیږي هغه وختونه. بیا چې له بده مرغه کډوال شولو، د فرضي کرښې هغه وخته لاړلو، پېښور ته لاړلو، بیا د شرایط لږ زیق شول. مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم، خلک مونه پېژندل، ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو. خو د کابل مې ډېر ښه وختونه پیاد کیږي، او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیل ژوند را پیاد کیږي کابل.
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان، د یو کور، د یو کوڅه غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصاً کله چې سترګې پټوي. او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والا پرختیا باندې چې پیاد کیږي، زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې. نو زما سهار پیاد کیږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و، چلان کړی و لنډ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره، یو څو لوځکې مې درلودلې. د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به مې جامې پیسله جوړولې، د مور سره به مې هغه کولې دوا چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریح هم هم کولې د کورنۍ سره، لکه تلو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو نیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا که ډېر مې هم نه پیاد کیږي، خو ډېر مې ورځمه پیاد کیږي هم، چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کیږي.
هم دغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی، که څه هم زه ډېر یاسې ځان ته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څېر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه، هغه وخت چې لا پېښور کې و په ښوونځي کې وم په درس کې وم عمرم هم لږ و هغه مینه مې ورسره وه خو داسې کله ناکله مې لیکل کول نثر لیکل او فیصله کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل خو کله چې کډواله شوم د وطن نه ډېره لرې شوم په زرګونو کیلومتره لرې ماته دا احساس ډېر زیات وشو نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زما غدې کلی یو څوک یم دا مغه غرونو یو څوک یم که څه هم تیر شل کله زما پور پاک تیر شوي دي خو زه بیا هم فکر کوم چې زه دا مغه غرونو یو څوک یم دا مغه کلی سره ډېر تړاو لرم نظر ته دي لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه نو هغه لږ وخت مې چې تیر کړی دی زما په ژوند کې زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي
اوس چې تاسو شاعري کوئ هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده ستاسو طبیعت ته متوجه ده مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ
زه ګمان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي ډېر وطني دي او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي د خپلو خلکو په باره کې وي هغه واقعي تصویر ښکاره کړي لکه هغه د کلي ژوند دی لکه هغه چینه ده هغه ګودر دی هغه زموږ تاسې خادې دي په هغه بڼه باندې چې دي نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي د مغه د کلی د ژوند د افغانستان د ژوند او زما خوښیږي هم ته ډېره پورې زما کشرۍ خورکۍ ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې له بده مرغه جګړه ده زموږ احساس زخمي دی زموږ ژوند زخمي دی او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم د خبرونه ګورم نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو او د پیښو خبرونه وي نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې د نجونو په زده کړو باندې په سوله باندې چې په وطن کې فیصله یو ځای اوسیږو اتحاد او اتفاق ولرو او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو
تاسو کتاب لرئ کتاب مو چاپ کړی کنه تر اوسه
بالکل ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرۍ نه ډېر په اصلاح فرق لري هغه چېرته چې زه کار کوم په اصلاح ډېره تخنیکي برخه ده نو به کله کله ډېر وخت نه پیدا کیږي چې لیکل وکړم لږ وزن لري پاتې شم او فکر مې په ډېر خپل کار کې وي په ژوند کې وي یو څه مودل لږ پیسې آرام شوی وم خو بیا ډېر وخت داسې کیږي چې ځینې پېښې وشي بیا هغه پیسې احساس راوپارېږي هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم یا په اونۍ کې لیکم یا په میاشت کې لیکم هغه څومره چې وخت پیدا کیږي هغه خپل په اصلاح حالې ځلی کوم یو څه خامخا لیکم
تاسو ویل چې کله مو احساس راوپارېږي یا یو پیښه وشي یا مسله پیدا شي یا موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راوپاروي نو تاسو شعر لیکئ دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلی البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او ورځنۍ او جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري، مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي. کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې چې اوسې، هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې ده افغانستان او پاکستان ترمنځ، چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې، دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېنم هغه خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران همداسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یوه مسله باندې که په هغه باندې لږ اصلاح لږ خوشحاله شم یا لږ پیسه باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصله د جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې مخکښې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصله خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. بیا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده، لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه نا څه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کله چې د افغانستان منځ کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه نا څه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوت لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بې وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، دی مینه لیونیو، لیلایم مجنون مده دی مینه لیونیو، پردیو خکلو خکلو تا جانان نشو داغر، گردیگم که هرسو پچم کچو دی رقیبانو، خوزما پا پاک مینه بدگمان نشو داغر، دی خکلو پا بازار که لمشرق تر مغربه، دی خکلو پا بازار که لمشرق تر مغربه، زما و هیدیز رکه هیچ ارزان نشو داغر. مننه
لطاستنا، مننه کوم ویدی جان. کولی شی یا غواری دی خپل شخصی جون پا باب یو چرا تووی است او ریدون کتا واده مو کرای نده مو کرای، ماشومان لره که نه لره، کلان را تووی است چه خلق تسرا نور هم ماش نشی.
مننه تکل صاحب. ولی نه ما واده میکره دی، ماشمان لا نلارم، پشلون که انشالله خوشحالیم دی کورونه سر پا حالند که وسوسیگم.
درخه لطاسو دیر زیاد مننه کوم چه دی ازاده میلما پا دی خبرونه که مو مرخه وخسته کور مو ودن.
مننه کوم ساسو نهام، وقت مو بخیه انشالله.
د آزادی ملما
زبان درد دل آسان نمی توان فهمید و صدرن شکستن شیشه ای مارا دل در خون تپیده دل در تپیده جدارم جان بلب رسیده جان بلب رسیده رسیده جدارم جان بلب